هم یو معتاد وایي چې د نشو له امله اوس په سترګو سم نه وینم.
یو انسان چې مثلا بعد اومسه چارشنه اومه چې چاسیه څنګه مثلا کتای نسو اوس
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اکرم له نشې پرېښودلو وروسته ولې بیرته معتاد شو.
ولکه پدانی مش پچی دچه
زما خو خدا چې هر چیرې زما زمبا تر دې کور خو زندان خدا زندان بس لاړه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طالب چارواکی دا منی چې اوس هم د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشه یي موادو قاچاق کیږي او دوی له دې قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي. د بدخشان محلي چارواکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان پر پولې د خلکو د ساتلو او نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره ضربتي کنډک جوړ کړی دی. د بدخشان مدني فعالان د نشئی موادو قاچاق ته دی ولایت د خلکو لپاره لوی خطر بولي او زیاتوي چې باید د دې قاچاقونکو پر وړاندې جدي مبارزه وشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښيي چې له شلو کالو راهیسې په بدخشان ولایت کې تر قانونه راوروسته نشي مواد د جنګي ډلو دوهمه مالي سرچینه بلل کیږي. که څه هم طالبان اوس بدخشان ولایت ټولې ولسوالۍ په واک کې لري، خو دوی دا مني چې اوس هم د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشي موادو قاچاق دوام لري. د بدخشان د والي مرستیال نثار احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بدخشان کې د امنیت ساتلو او نشي موادو سره د مبارزې لپاره په دې ولایت کې نظامي تشکیلات جوړ کړي دي.
قاچاق مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشئی موادو له قاچاقو څخه انکار نشو کولای، ځکه چې ګډه پوله لرو او امکان ډیر دی. په بدخشان کې د ضربتي کنډک جوړول زموږ ګاونډیو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نه دی. موږ د خپلو خلکو او هیواد د ساتنې لپاره د هڅه کړې چې پولې مو خوندي وي،
سرحدات ما محفوظ باشه.
په وروستیو کلونو کې د بدخشان ولایت په اوو ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل. د دې قصه خلاص راغلي تاریخ به ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کېدل او په بدل کې به یې له دې ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته شراب قاچاق کېدل. د بدخشان ولایت یو مدني فعال نظر خاتون په دې ولایت کې د نشي موادو قاچاق یوه لویه ستونزه بولي. دا زیاتوي چې نشي مواد د دې ولایت امنیت لپاره یو لوی خطر دی او پر احتیاط سربیره بې وسلې د دې سبب شوي چې یو شمېر ځوانان او ښځې هم د نشي موادو له قاچاقونکو سره همکاري وکړي.
تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له افغانستان سره ګډه پوله لري. له همدې امله پر دې پوله دواړو خواوو ته نشئی مواد قاچاق کیږي. د نشئی موادو قاچاق ټول افغانانو په تیره بیا بدخشانیانو ته یو لوی اقتصادي او ټولنیز ګواښ دی. په دې قاچاقو کې ترهګر، د ګمرک ځینې مامورین او ځینې مجبور ښځې لاس لري.
بدخشان د هغو دوه ویشتو ولایتونو له جملې څخه دی چې په 1999 او 1400 شمسي کلونه کې کوکنار پکښ کرل کېدل او له دې کوکنارو څخه بیا لسته راغلي تاریخ د دې ولایت په کارخانو کې پروسس کېدل او هیروین ځین جوړېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشئی موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې له نشي څخه د ساتلو او نشي په پریښودلو کې ښه انډیوال څومره مهم دی؟ په دې اړه به د ارواپوه صدیق الله خبرې واورو.
نو څوک باید یو داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بېجایه ګرځېدا څخه، له بېجایه مجلسو څخه او له بېجایه ناستې ولاړ څخه او له نشي خلکو څخه باید ځان وژغوري، ځکه که داسې یو انډیوال سره ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن دی په مرض زما سره کته هر څومره ځان وساتي د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري او هغه تا ته سمه لار وښيي او ته باید د هغه خبره ومنې، ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیک ښيي که ته چیرې دغه دا عمل وکړي په ټولنه کې ممکن کېږي. که چیرې زه نشه سره انتخاب کړم نو د ما انجام او د ما رفتار او کردار به د نشیانو پره کم وي. خلک ماته د هغه په نظر ګوري، نو خلک تا له ملګري څخه پیژني چې ته نشه یې او که فعاله سړی.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین د حکومتي چارواکو د ناسم چلند او په زور د احتیاط پرېښودلو له امله شکایت کوي. دی معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د روغتون پر ځای نظارت خانې ته وړل کیږي او هلته ډبول کیږي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د معتادینو درملنه په زور امکان نه لري او معتادینو ته جسمي او ذهني ستونزې پیښوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو بهیر تر دوو میاشتو ځنډ وروسته بیا پیل شوی دی، خو ځینې معتادین ادعا کوي چې د پخوا برعکس اوس دوی د درملنې پر مهال او اندا چې د روغتون په بستر کې هم ډبول کیږي. یو اونۍ کېږي چې احمد د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ته وړل شوی دی. دی ادعا کوي چې د طالبانو پولیسو له نورو معتادینو سره په زور بیولی او روغتیایي مرکز ته تر وړلو مخکې څه وخت په نظارت خانه کې تیر کړي او هلته ډبول شوی دی.
زه څو شپې د طالبانو په نظارت خانه کې وم او طالبانو ډېر وډبولم. زه خو په خپله خوښه نه یم وتات سوی، زما نصیب هم دا و. اوس طالبان غواړي چې د نشې موادو خرڅوونکي ورک کړي، خو د ټولو ورکول امکان نه لري.
شاولی هم چې د معتادینو په دې ډله کې شامل دی، د طالبانو له حکومت څخه سر ټکوي، خو دا یادونه هم کوي چې نشو او مالی ستونزو دومره تنګ کړی و چې هیله درلوده یو ورځ به د معتادینو د درملنې مرکز ته یوړل شي او درملنه به وشي. دی وایي چې نشه نه یوازې دا چې له انسان څخه روغتیا اخلي، بلکې د خپلوانو زړه سوی هم ځینې اخلي.
ما د پوډورو نشه کوله. کله چې اسلامي امارت راغی په کور کې چې مې هر څه درلودل هغه مې پر نشي موادو ورکړل. خپلوانو او قوم هم راته شا کړه. اوس له خپلو وروڼو پرته هیڅوک هم زما پوښتنې ته نه راځي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی له معتادینو سره بد چلند ردوي او وایي چې معتادین باید د ژمي د سړې هوا تر راتلو مخکې راټول او یو مناسب ځای ته یوړل شي.
د اسلامي امارات مسؤلین هڅه کوي هغه معتادین راټول کړي چې په نامناسب ځایونو کې ژوند کوي. زموږ مسؤلین هغوی راټولوي او روغتونونو ته یې وړي چې درملنه یې وسي. ژمی را روان دي، باید داسې ګامونه پورته سي چې دا محروم او مظلوم قشر له ستونزو څخه وژغورل سي. موږ دا شایعات او اوازې ردوو چې ګواکې موږ هغوی وهو. مجاهدین لکه څنګه چې له خپلو خلکو سره د ډېر ښه چلند په اړه مسؤلیت لري، معتادین هم په هماغسې ښه ډول راټولوي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یوازې په تیره یوه اونۍ کې له کابل ښار څخه 1500 معتادین راټول کړي او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي دي. په داسې حال کې چې د کابل ښار د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه په اونۍ کې یوازې د 100 معتادینو د درملنې اسانتیاوې لري. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد د کامیابې درملنې یوازینی شرط د هغه خوښه ده. په زور د معتاد درملنه هغه ته جدي ذهني او جسمي ستونزې پیښوي.
زمانه کې یک شخص با دوز بالای مواد مخدر،
کله چې معتاد له لوړ دوز سره بستري کړل شي، د نشې پرېښودلو دا لاره د زغم وړ نه ده او د ناروغ جسم ته ډېر خطر لري. ګڼ شمېر معتادین پر احتیاط سربېره زمینوي ناروغي هم لري، بل دا چې د هغوی د نشې موادو د استعمال اندازه هم ډېره ده. ځکه نو معتاد نه غواړي چې درملنه یې وسي. که په دغسې حالت کې معتاد په زور بستري کړل شي، امکان لري چې مړ شي. کله چې ناروغ په زور بستري کېږي، د هغه د اروایي درملنې برخه ډېره پیچلې کېږي. یعنی که نشه پرې هم ږدي، په وجود کې اعراض او علایم کلونه کلونه پاتې کېږي.
اعراض او علایم روانیش تا سالها سالها دوام میکنه.
له افغانستان څخه د بهرنیانو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس څرګنده نه ده چې د بهرنیو مؤسساتو تر وتلو وروسته به له دې مرکزونو څخه څومره تړل شوي وي. ځکه د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته نادولتي ټولنو مرستې ورکولې.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدلو وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارت خانه کې ساتي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه مېلاو کو.
رازا رازا، په خوخ کې راغله.
اوه، د ایرین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې لپاره بیلابیل میتودونه شته. د طبي ډاکټرانو په خبره که دا میتودونه په پام کې ونه نیول شي او پر خپل سر د معتادینو درملنه وشي، کیدای شي چې معتادین په نورو ناروغیو اخته شي او آندا چې کیدلای شي مړ شي. دا چې په افغانستان کې د معتادینو درملنه په څه ډول کیږي، څه ډول درملنه مؤثره او ګټوره ده، او د درملنې معیاري لارو چارو ته پام نه کول کومې ستونزې پیدا کوي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول د احتیاط درملنه پر څو ډوله ده.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي. د چې هغه یوې هوم بیس ټریټمنټ ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشه یي توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې دوی په کور کې دا برنامې مخکې ویسو او مواد ورباندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو. پاتې دوه درې میاشتې نه په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کا ورته. او دویمه نو تداوی شده تداوی خودی ده یا صرف ترتمن ده چې متادین په یو روکت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته. فامیل د خوانه ده، کورنۍ د خوانه ده، اجتماع د خوانه، په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه دی. نارینه وو پروګرامونه چې دي نارینه وو د خوانه تطبیقیږي. د خوځو پروګرام کې چې اچو په دې کې هم خزی راځي، سنترون ته راځي، په هزار ډول راځي. حتی هیڅ وګربان څو نه پوهیږي چې دوی مواد تر کړي دي. دوی په خپل سر راځي، په خپل خواهش باندې دفتر ته راځي. کوم ادویه چې دی ورته لازمه یې هغه ورته ورکوو. چون دته اتیا د موږ رواني کار دی وسره کو دی ذهن نه او جسمن اماده دي تکو چې باید مواد تر کی. او بل شی دا ډیر مهمه ده چې په تداوی خودی کې از خپل ځانی تداوی کې خپل ځان باید حاکمیت ولري چې زه واقعا د مواد تر کومه که شي. ته شخص خپل کلی تصمیمونه لري تداوی نه خصبات کی. او دریمه تداوی البته ریزیدنشن بیاغه تداویان چې په داخل بستر کې شاملېږي. سلورم نه وشیده هغه کول تراپی ده یا د یخوبو په ذریعہ باندې تداوی ده. شری ته ده برغه کې فلمغه باران زده ورته وی پیو اصطلاح کې باران وهله فلمغه. افراد اشخاص چې معتاد دي په مواد مخدر باندې اخته شوی دي چې مشخص سنترونه ندی او د پاره دي چې پغه کې دی سره مشورې ورکول کېږي. دی ذهن آماده کېږي او کله چې دی باندې خماري حالت راځي د مواد د استفاده حالت راځي په دی باندې یخ په ورچي او هغه خماري له دی په ذریعہ د دیونه لری کېږي. او پنځم چې دا او کو پنچار د یادې ستنه وهله په ذریعہ باندې چې د په افغانستان کې رایج نه ده خارجی مبلکاتونو کې دینه استفاده کیږي. دا دغه نغد شي مثلا یو موتاد کله چې غواړي ځان تداوی کې ستونه بنزان نه وایي درګونه وریدونه سوریکي د ستونه په ذریعہ باندې مواد ته وباسي. یوه شته البته په افغانستان کې راج نه ده.
په افغانستان کې څه ډول درملنه مؤثره او ګټوره ده او دلایل یې څه دي؟
په افغانستان کې هم بسترټمنټ پروګرام چې تداوی خانګي یا کور په کور تداوی شیدا دا د خوځ د لپاره چې دی او اصلا د استګما حالت کې دیونه شګول چې صحیح مراکز ته لاړ شي. دی یعنی دی ته نو نام بدید چې د دی موتاد کیږي. اول خو په اسانۍ باندې نه قله کیږي نه و چې مونږ موتاد یستو. خو بل اخر کله چې دی مونږ بدی ته ازر کو چې دا و چې و زه موتاد یم نو دی د لپاره ډیر خلګانی موجود دي. نو زما په نظر دا هم بسترټمنټ چې د خوځ لپاره پروګرام چې د خوځ لپاره تطبیقي ګر بدل خزینه ډاکټر د خوان تطبیقیږي دا ډیره مثبت اغیزه لري. او ریزیدنشل پروګرام چې د داخله بستر پروګرام چې دی هغه د مردینه طبقي ذکر د پاره د نتیجې هم مثبت ورکړ شوی ده. تداوی خودی اثر ترتمن چې ده دا په خوځو کې د سي خاص نتیجې نه دا ورکړي. خو په مسړنه کې په مردینه بخش کې ډیره ښه نتیجې ورکړله ځکه چې خځې نشي کولای چې کله شي دی په کور کې مواد تر کې. اول خو اجازه د سنترون تن لا شي راشي په دې قدم کې. دویم دا چې هغه کله چې کور کې هغه حالت د خماري حالت چې کله په دې راځي دا نشي کولای چې هغه موهیت ماحول کې هغه ژوند کوي. هغه نشي کولای چې مواد تر کې به ته هغه خماري حالت پر راځي. دا د متبقي ذکرې سره د لپاره تدوی خو دې ډیره ښه نتیجې ورکړله.
ایا د ټولو معتادینو یو ډول درملنه کیږي او که د ناروغ حالت ته په کتو سره د درملنې ډول هم توپیر کوي؟
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د چ سند څو کل ډیر رول لري نظر په مواد د چ د کوم مواد نه استفاده کوي البته شیشه ده هیروئین ده امفیتامین ده تریاک ده ترنکلوزورین ده د تدیر مواد مخدر په انواع او اقسام کې دي یعنی د هر یو خپل تداوی بیل بیل جداګانه تداوی لري جنسیت هم فرق کوي نوعیت د مواد استفاده کوي او مدت زمان چې څونه وخت کې د شخص متاثر شوی دي دا په درملنه کې ډیر مهمه ده
په نور نړۍ کې د هر درملنې د نتایجو په اړه څېړنه کې یا وخت په وخت د درملنې په نویت کې تغییر راځي ایا په افغانستان کې هم داسې کی
که څه هم د نړۍ په شان موږ داسې تحقیقي بحثونه نه لرو خو بیا هم بعضې ورکشاپونه او بعضې سیمینارونه چې دایریږي په هغې کې نظریه سره شریکوو برنامې چې دي هغه بررسي کوو او مثبت په انټرنیټ راجي کوو البته
ځینې خلک د درملنې منل شویو متودونو ته پام نه کوي او پر خپل سر د معتادینو درملنه کوي په دې اړه ستاسې نظر څه دی
په خپل سر کې تداوی صورت نیسي هغه نتیجه نه ورکوي نو د دې لپاره په هر ارګان کې شي باید با تجربه خلک باید ونیول شي او هغه کسان چې په دې بخش کې کافي تجربه ونه لري هغه نشي کولی ورو کس سره خبرې وکړي ځکه چې هغه داسې کسان دي چې د جامع نه رټل شوي خلک دي هغه در چپ خبرې اعتماد نه کوي دلته په دې قسمت کې باید مسلکي خلک وګمار شي او ونیول شي تر څو د یو معتاد اصلي منشأ پیدا نه کړي ته نشي کولی چې معتادیت یا هغې تداوي ته ادامه ورکړي نو کله چې منشأ یا سرمنشأ دی معتادیت ادرو کې تو پیدا شون په دې کولای شو شي تداوی ډیره په اسانه شکل باندې مخکې لاړ شي
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:15 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د کابل ولایت محمد مقصود باقر په حربي خوونځي کې و چې په نشو اخته سو او لسلويختو کالو راهیسی نشه کوي باقر چې په څو کتابچو کې د افغانستان مهمې پیښې لیکلي وایي چې اوس د لیکلو حوصله نه لري او په سترګو هم سم نه ویني دا چې باقر ولی او څنګه معتاد سو په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده
پولي پلس به خرڅېدل ملای پنشيري په کوچې اندرابي شي خرڅول دا ملای پنشيري د افغانستان ته معلوم دی پال شي تم کې پینځه کسه موتاز دا به د پارک کې زرنګار مې کې نسل او بعض وخت به د پارک کې مشاین مې کې دا قبر مې کې چې تم کار دې دا خبره چا نه پیژندل چې پولي لیکلي وا کسان پیژندل چې ایران ته تلو نو شان پیزنده که ده چی یه وقت شما آدو چه یه و دود به استرتون رسه زنک بده کربره کنید اونم سیاه دانه دار اتره سخص دانه دار سیاه دانه دار یه دوار دیر خویه او شو ده تو شان که گرهی حساب پاک آلا تمالینه نو هم جمع سلویخ موتره چهار موتر چه دیده دیده لکهی کنه سلویخ کلا دیده لکهی حساب کنه تو پیسه حساب دنه دیده کلی نو پاک آلا تمالینه دیده تلایم دوا نو پاکستان طور پسې لري مې وویل او موږ هم په یو اختر ورځ باندې بو نه ته در بس ته نیول و هغه ته مې خیر ته ورته هیڅ مې نه درکو نو دې سوالین کې نو چې په خپل کې یو په اړه کې چې هیڅ جواب نه دی کې دې یو انسان چې مې سبا دا مې سره چارشنو مې چې چا چې څنګه مې سره کته یې نو وو سو وو او چې کله لږه هغه چې مې دې مې چې دې هغه لیدم ترته ترسه مې د کتاب کې دي او اوس مې یو کتابچه د دروازه کړه په کتابچه مې د کلی دي کنه
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې اکرم په نشئی مواد وخته وي خو ورسته د نشئی پریخودلو ټینګه اراده کوي هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او حالت ته سمو دي تیرول ورسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي د اکرم پر اتوی کورنۍ ډیر خوشاله وي، خو اکرم یوش په ناڅاپه په قهر کیږي، له دې سره سم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې ناڅاپه په قهر او له کوره ووت، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا، یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو به نه؟
وبګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډا را پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړ یې.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلارا، اوس خو زه هم ستا او بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم، که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم، ولې تاسې د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار تر سره اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه سي او د ده به هم پام په بله سي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی دې دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شي ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که، بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
اوه سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځای باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوې او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
وه سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې سي چې بچیان مې ارام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نشو ته اړ باسه.
سره ماښام کوه خوبونه، بنګولې ونی کړې جانانا. لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوهو، اکرم ذاتی؟
او زیم اکرم، ولی؟
والک تدل تسکوی؟ شکر ده علاج دیوشو، خچاق سوره و سپین زوان در نجوشو. مو خواستی هم داد سریخو پتند که نخیتیو، تو ولی برتر اغلی؟
هو، زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شي بیا څه کوې چې دې مردار لکتی ته بېرته راغلی؟
های های، کور خو هغه وخت کوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه درباندې کوي، نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. لنور خلقو خو گیلا نشتا خپل پلار میں ہم تو روسا دا پودری پستر گرا تا گوری
خیر دا اکرام جانا پا دے ورو خبرو پچی مگر دا کز ما منی نو بیر تا خپل کور تا ولاشا دا مردار رکھتای او دا چتلی خوبینه تو خدای دا جوان دای
نا بیا کور تا نزم دیر مزر دردو که پلار میں پا دیر اس پکستر گرا تا ہوگا تل
والکا ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکې او علاج ته مې بیایې ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو هغه تا هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې
هی دا پاکي څه ګټه لري کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي اوس نو نصیحت پرېږده زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم
دغه دې بازار واخله زموږ یک تل ستا پر مخ خلاصه ده دا زه غټه پوړۍ به درکړم چې بېرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی دغه دې واخله نو
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.